سلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې زه سالی در سره یم. په تخنیکي برخه کې سید قادر جلالوف راسره مرسته کوي. د خبرونې د سر راپور مدا ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د پاکستان ځینې چارواکي قطر ته روان دي چې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر مسله د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. د تندې څانګې اونیز پروګرام هم درته لرو. د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر وایي هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخیوسی. بل خبر داده چې د روسیې په ختیځه برخه کې اعتراض کوونکو د عادلانه انتخاباتو لپاره لاریونونه پیل کړي چې نن ناوخته به په مسکو کې د یوې لوی غونډې په ترسره کېدو سره پای ته ورسیږي. خو خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوو. له معصوم میوند څخه یې اوري.
روسی چارواکی وای په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې مشرۍ افغانان کوي. ملګری ملتونه وای په 2013 میلادي کال کې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د ولسی خلکو په مرکز جوړ کې ډیروالی راغلی. او د ننګرهار چارواکی وای چې په دې ولایت کې نن درې وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه. روسی چارواکی وای په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې مشرۍ افغانان کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په ارګماني کې له ولسمشر کرزي سره ولیدل او ویل چې روسیې له قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د کاسا زر پروژې د بشپړولو لپاره 500 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي او کابلوف پر اقتصادي مسایلو هم خبرې کړي دي. ولسمشر کرزي له روسیې څخه د ډېرې او نږدې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2018 کال کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبل کې 8% ډیروالی راغلی. دغه راپور نن په کابل کې د یونا مال خوښ پورسو پکښې ویل سول چې د تیر میلادي کال په تاریخوالي کې 3020 تنه ولسي خلک وژل شوي دي. په راپور کې د 8% مرګ ژوبل مسؤلیت پر وسلوالو مخالفینو او 14% مسؤلیت پر افغان ځواکونو او پلویانو اچول شوی. د 9% ولسي خلکو د مرګ ژوبل مسؤلیت هیڅ خوانه دی چول سوی. د ننګرهار چارواکي وای د دې ولایت په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 3 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د وادي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې نامعلومو وسلوالو د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د امنیت قمندانې د بشري حقونو د څانګې پر یوه چارواکي حمله وکړه. او د سرپل والي سید انور رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دې ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په اډه کې یو افغان ساتونکی د یوه امریکایي پوځي لخوا په زو وجل سوي دي. امریکایي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند د امنیت قمنداني ویان فرید احمد فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مساکله ولسوالۍ د خواجه داد په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت 150 کړي مینونه نیول شوي. او د افغانستان له طبي پیر سره د مبارزې اداره وایي چې د واورې شوېدو له امله په بامیان او غور ولایتونو کې شپږتن مړه شوي او ټپیان شوي دي. ډاکټر دایم کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ترڅنګ په اولسو ولایتونو کې د پنجشنبې د ورځې راهیسې ډېر واوره شوې ده.
په بامیان کې د دوه کسه د برفکوچ له امله یا کولنګ ولسوالۍ پورې مربوط شهیدان شوي دي. د غور ولایت په دې کې 4 نفره صرف زخمیان شوي دي، اما څوک مړه شوي نه دي.
تر دې مخکې له نورستان، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غور او ځینو نور ولایتونو څخه د مرکز ولسوالیو د بندېدو راپور نور کول سی و. خو ښاغلي کاکړ وویل چې د ټولو بندولارو د خلاصولو لپاره هڅې پیل کړي. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې فریده هوټ سیفی در سره در اثر ملوسی.
د روسیې په ختیځ برخه کې اعتراض کوونکو د عادلانه انتخاباتو لپاره لاریونونه پیل کړي چې نن ناوخته به په مسکو کې د یوې لویې غونډې په ترسره کېدو سره پای ته ورسیږي. د روسیې د حکومت یو مخالف مشر ګریګوري چخارتیش ویلي چې یو پیژندل شوی لیکوال دی د مظاهرو له پیل څخه د مخه وویل ګریګوري چخارتیش ویلی وای البته چې مخالف غورزنګ د ودی په حال کې دی او ټول هیواد کې بخور شي. دا مسله له هغو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدګي کاملا څرګنده ده. په نننیو اعتراضونو کې د ګډون کوونکو د شمیر په اړه باید ویم چې دا به د هوا د حالات پورې اړه ولري. وایي چې هوا به ډیره سړه وي. ما سره یو فورمول شته که هوا منفی 15 درجې وي هر هغه کس چې راځي په 2 به حسابيږي او که منفی 40 درجې ونو که یو کس راځي د 40 په حساب دی. د روسیې د پاسیفیک د سواحلو په ولادي واستوک سیمه کې شاوخوا 1200 تنو په مرکزی چوک لاریون وکړ. په بلې سیمه خبروفس کې بیا چباندې 1500 څخه ډیرو کسانو د دسمبر په څلورم د انتخاباتو په اړه نارضایتي څرګنده کړه. په دې انتخاباتو کې د متحده روسیې په نوم د صدر اعظم ولادیمیر پوتین ګوند په دوما یو ولسی جرګې کې د اکثریت د کرسیو ګټونکې وپیژندل شو. همداشان د روسیې ختیځ ته په نورو ښارونو کې هم مظاهرې شوې چې 300 کسانو کې برخه اخیستې وه. سره له دې چې هوا په مسکو کې ډیره سړه ده، په پراخه بڼه مظاهرې پلان شوې چې تمه ده له 1500 څخه ډیر خلک به په ترسکي لاریونونو ته راوځي، او په دې توګه به په انتخاباتو کې د درغلیو او همداشان جمهوري ریاست ته د یوې بلې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د رسیدو د احتمال په اړه د اعتراض غږ اوچت کړي. د ایران مذهبي مشر وایي هیواد به خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علی خامنه‌ای د جمعې د لمانځه د خطبې په مهال پرونویل د نړیوالو د ګواښونو سربیره به دا پروګرام پر مخ ولاړ شي. خامنه‌ای زیاته کړه چې د امریکا له لوري هر راس پوځي برید به ایران نور هم غښتلی کړي او امریکا به وځپي.
خود این تهدیدها نشان دهنده
خامنه ای وای خپل دغه غواخونه د منطقي مقابله په وړاندې د امریکا د اوجس نه خده. د ایران مسبي مشر زیاته کړ چې له هرې هغې ډلې او ملت سره به د ایران مرسته ملوي چې د اسرائیل له واړه هیواد سره مخالفت کوي. د سوریې دولتي خبری رسنیو لدی انکار کړی چې پوځي ځواکونو په مرکزی خار هومس کې له سباندی 200 تنو په وژنې کې لاس درلود. د بشري حقوقو ډلې وایي چې د حکومتي ځواکونو په حمله کې چې په دې خار کې کړي لکتر لګه 211 تنه وژل شوې دي. هومس نږدې له یو کال چې په سوریې کې نارامۍ روانې دي د ناکراریو مرکز بلل کیږي. د سوریې دولتي خبری آژانس سنانن په دې خونړیو پیښو کې وسلواله ترهګری ډلې ملامت یو بللې، او په دې وژنو کې د پوز د لاسلرلو په اړه راپور تحریف شوی او بالا د راپورونو په داسې حال کې خبرې شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکوي چې په هغه کې په سوریې کې شخړې غندل شوې دي. د دې پریکړه لیک مسوده د اروپایي هیوادونو او عربي ټولنې لخوا چمتو شوې ده. په مسوده کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتل شوې چې له ریاسته ګوښه شي. سربیره پر دې چې په مسوده کې یو لړ بدلونونه راغلي دي، بیا هم روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي د وایي له دې پریکړه لیک سره به مخالفت وکړي. او د مصر په مرکزی په مرکز قاهری کې د دوهمې ورځې په مخه د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ اخو ډب دوام وکړ. د شخړې د بورسعید په خار کې د فوټبال د لوبې په ترڅ کې د څلور اویاتنو له وژلو وروسته رامنځته شوې. ویل کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د فوټبال د لوبې په وخت چې کومه مرګ ژوبله وشوه په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې بې ساري وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. نن شنبه ده، د سلواغې یادلوی 15مه د فبروري 14مه. په راپورونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د وړم کال په پرتله تیر میلادي کال په افغانستان کې ملکي تلفات 30% زیات وو. د پاکستان ځینې چارواکي قطر ته روان دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسله د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. په دې باب مرکه هم اوریدلی سي. په خوست کې قومي مشرانو د ځینو تورونو کسانو کورونه سوځولي. د تاندې څنګه په اونیس پروګرام کې دا اوري چې ځوانان د واوري اوریدو په وخت کې کومي لوبي زیات خوشوي.
هغه دی خو یکی لوبه رسې هغه ته دی لاخچک لوبه وایو. دا لوبه سره ډیره ښه لوبه ده او د مخ په ډیره سره علاقه ده.
تر دریو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم چېړو. د سوریې وضعیت ته هم کتنه کوو. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر 2011 میلادي کال کې د افغانستان په جګړه کې ټول 321 تنه وژل شوي چې د وړم کال په پرتله 30% زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې د 80% وژل شویو کسانو پر وسلوالو مخالفانو اچولي او ویلي دي چې 9% یې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له ځانوژونکو حملو او چاودیدونکو د کارولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د ملکی خلکو تر ټولو ډیر وژونکي دي. تفصیل له کابل د احمد زبیر ژمن پرپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې ملکی مرجوبله په پرله پسې توګه په ډېرېدو ده، او د دې مرجوبلې د مخنیوي مسله دې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو په اجنډا کې شامله شي. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په جګړې کې ملکی مرجوبله 8% ډېره شوې ده او ټول 321 تنه وژل شوي دي. د یونما د بشر د حقونو د څانګې مشر جورجیت ګینیان د دې راپور د جزئیاتو د ورکولو په مهال وسلوال مخالفین د 8% کسانو د وژلو مسؤول وبلل. دا وایي دا کال وسلوال مخالفین د 2302 ملکی کسانو د وژلو مسؤول دي چې د تیر کال په پرتله 14% ډیروالی ښیي، او د 8% ملکی خلکو د وژنې مسؤلیت لري. سربیره پر دې د 410 ملکی وګړو مړینه یا د 14% مسؤلیت د دولت پلو ځواکونو پر غاړه ده، او د 209 ملکی کسانو د وژنې مسؤلیت چې 9% جوړوي هیڅ کوم لوري ته نشي منسوب کېدلای.
To any party to the conflict.
په راپور کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د تابع شوو چاودیدونکو موادو کارول او ځانوژونکي حملې د ملکی مرجوبلې د زیاتېدو له اساسي عواملو څخه بلل شوي. د راپور له مخې په 2011 کال کې درېمه برخه ملکی خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا د تابع شوو چاودیدونکو موادو له امله وژل شوي چې ټول نږدې زر تنه کېږي. یونما وایي په دې کال د ځانوژونکو حملو له امله د ملکی کسانو د مړینې کچه هم 80% لوړه شوې، او په دارنګه بریدونو کې ټول 4500 کسان وژل شوي دي. د وسلوالو مخالفینو له لوري د هدفمنو وژنو زیاتېدو ته هم اشاره شوې. د راپور له مخې د وسلوالو مخالفینو لخوا شاوخوا 1500 کسان هدفمن وژل شوي دي، چې والیان، ولسوالان، سیمه ییز چارواکي، د ولایتي شوراګانو او د سولې د شورا غړي او قومي مشران پکې شامل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د دې راپور د خپرېدو په مهال وسلوال مخالفین تورن کړ چې د ملکی مرجوبلې په مخنیوي کې بیا بیا ژمنې کړي خو عملي اقدامات نه دي کړي. د وی هو د طالبانو د مشرتابه لخوا جنگیالو ته اعلامیه بیانی او ان لارښودونه خبره شوې دي چې د ملکی خلکو د مرجوبلې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو په عمل کې نتیجه څه ده؟ د ملکی خلکو د وژنو زیاتوالی، د دولت ضد عناصر لخوا د ملکی خلکو په وژنه کې ډیر لوی زیاتوالی. نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ځمکنو ماینونو له ایښودلو او ځانوژونکو حملو نه دې ډډه وکړي، ځکه چې په وینا یې ډېره مرجوبلې ملکی خلکو ته رسیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ملکی خلکو د مرجوبلې په اړه د یونما د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خاطر د دې ادارې کلنی راپورونه رد کړي او هغه بېلوري نه دي بللي.
د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ قطر ته ځي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خپل هیواد پر دریز له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ د کابل د سفر پر مهال ویلي و چې هیواد تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ راز ونډه نه ده درلودلې، خو حاضر دی چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د سولې پروسې ته وهڅوي. تفصیل له عصمت سروان څخه خبرې.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به روانه اونۍ دوحې ته لاړ شي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومت د یو بیان له قوله وایي د پاکستان صدر اعظم به د دې سفر په لړ کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د خپل هیواد دریز څرګند کړي. افغان طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې په قطر کې به سیاسي دفتر پرانیزي، او په دې توګه یې وښودل چې د سولې په خبرو کې برخې اخیستو ته تیار دي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د پریکړې په اړه افغان او پاکستاني چارواکي زیات خوښ نه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې دوی د قطر له پروسې لري ساتل شوی دی. پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم هیواد ګڼل کیږي، او باور کیږي چې د هغو وسلوالو ډلو په منځ کې زیات نفوذ لري چې د افغانستان د دولت پر ضد جنگي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالباسط وویل زموږ صدر اعظم به په همدې موضوع د قطر له مشرانو سره خبرې وکړي. دوی به همداراز د پاکستان د دریز په باب قطري چارواکو ته معلومات ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلې شوې وې، خو کابل ته له وروستي سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا ربانی کار وویل د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې تر ډېره عادي شوې دي. دی په کابل کې وویل هیواد یې تر اوسه پورې د قطر د پروسې په شمول د افغانستان د سولې په بهیر کې هیڅ راز برخه نه ده درلودلې، خو که افغانان د پخلاینې پر یوه چوکاټ سره موافقې ته ورسیږي پاکستان تیار دی چې د حقانی شبکې په شمول د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د سولې پروسې ته وهڅوي. کار د افغانستان ثبات د پاکستان او ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم وباله.
It should be clear that the road to stability
دا باید څرګند شي چې د سیمې د ثبات لار له کابل تیر شوه. په همدې اساس تر هغه پورې چې مونږ د افغانستان په سولې او ثبات کې برخه ونه لرو نشو وایره چې په پاکستان کې سولې او پرمختګ ته د رسیدو په هڅه کې جدي یو. د افغانستان د یووالي او ځمکني بشپړتیا په وړاندې هر ډول ګواښ په خپل د پاکستان پر ضد د ګواښ په معنا دی.
لبل خو رويټرز خبري آژانس وای د پاکستان د حکومت یو مقام ول سره لدی چې دا مسأله په ځانګړي ډول په ایجنډا کې شامل نه ده، خو په قطر کې د سولې د پروسې او هلته د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په شمول به د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره خبري وشي. تیرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له کابل خپل هیواد ته رسنې دوه یو ورځ وروسته په اسلام آباد کې وویل چې دا به هم د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا غیلانی سره قطر ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې پاکستانی چارواکي د دوشنبه په ورځ دوه ته لاړ شي او د چهارشنبه تر ورځې په دغه هیواد کې پاتې شي.
قطر ته د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې سفر کوي چې د افغانستان حکومت لا هم دوه ته کوم هیات نه دی لیږلی. اسمت سروان د دې موضوع په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال سره غږېدلی دی.
د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ قطر ته ځي چې د افغانستان د سولې په پروسې د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. څه فکر کوي چې باید افغانان تللي وای له قطري چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې وای، او که فکر کوي چې د پاکستان رول زیات دی او پاکستان باید اول له قطري چارواکو سره وشکي شي؟
دا دوه خبرې دي. یو دا چې پاکستان جدا له هغه وخت راهیسې چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اوازې خبرې شوې، دوی په بیزت اندېښمن وو چې ګواکې پاکستان د ابتکار څخه بهر پاتې نه شي، ځکه چې دوی په دې پوهېږي که په دغه قضیه کې پاکستان ته کلیدي ونډه ور نه کړلی شي د دوی موقف به په دې سیمه کې څه ډول وي. او د افغانستان اندېښنه هم همدا وه، د افغانستان د حکومت اندېښنه هم همدا وه چې په دې پروسه کې بشپړ یا لږ تر لږه مساویانه ونډه د دې دوو نورو طرفونو په اندازه ونه لري، دوی به له دې پروسې څخه بهر پاتې شي. مګر تاسو ولیدل چې د ګراسمن له سفر نه وروسته کله چې کابل ته راغی، یو ډول ډاډ تر دغه سفر وروسته افغاني لوري موندلی دی چې ګراسمن په خپلو خبرو کې په وضاحت سره دا وویل چې هر ابتکار به د افغانستان په کلي وي. زه غواړم یوه خبره دلته روښانه کړم، هغه دا ده چې دا مرحله چې ده دا مرحله رښتینو خبرو اترو ته د ورننوتلو ابتدایي مرحله ده. نو په دې کې زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ته دغه قناعت ورکړل شوی دی چې کله چې زمینه او بستر د دغو اصلي خبرو دپاره آماده شو، نو د افغانستان حکومت به د دې قضیې د یو طرف په توګه پکې حضور ولري. مګر پاکستان څومره چې ښکاري له دې ټولې پروسې څخه بهر پاتې دی. دغه د حنا رباني کار سفر کابل ته په څومره پیړه او هغه جلسه چې په پاکستان کې جوړه شوې وه د بهرنیو چارو وزیر او پوځي چارواکي پکې راټول شوي وو، دا د ښیي چې پاکستان جدا اندېښنه لري.
داسې ویل کېدل چې د طالبانو ټول مشران د پاکستان په کنټرول کې دي او هغوی د پاکستان له غوښتنې پرته هیڅ ډول اقدام نه شي کولی. فکر نه کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره چې قطر ته صدر اعظم ځي او د بهرنیو چارو وزیر ځي په یو ډول سره هم افغانستان ته او هم نړیوالو ته ښیي چې طالبان د دوی تر کامل کنټرول لاندې هم نه دي، هغوی په خپل سره له امریکایانو سره هم خبرې کوي؟
اساسي مثلا هم دی کده چې په دې وروستیو کې یو شمېر تفسیري داسې شوي دي چې د طالبانو په منځ کې هم هغه وحدت نظر نشته چې څومره چې پاکستان پر اتکا کولی شي. یعنی په دوی کې ډېر مهم سیاسي شخصیتونه داسې دي چې د ډېرې کمې سیاسي فضا په ترلاسه کولو سره خای خپل نظریات ولري او خپل شرایط ولري پرته له دې چې پر پاکستان باندې متکی وسی. نو دغه قطر انتخاب منطقاً دی چې هلته طالبان یو څه نسبي ازادۍ سره وکړی شي په مذاکراتو میز ته راشي، نو د همدې دپاره هم دغه دریم ځای په خپله د پاکستان دپاره د اندېښنې مسئله ده چې ګواکې د مذاکرې یو طرف به د دوی له بشپړ کنټرول څخه ووځي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال و چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
قومي اربکیو د ځینو تورونو کسانو کورونه وسوځول. د خوست په ګربز ولسوالۍ کې قومي مشرانو فیصله کړې که څوک په دې ولسوالۍ کې په غلا، انسان تښتونه او نورو غیر قانوني کارونو لاس پورې کوي، نو د قومي اربکۍ لخوا به یې کورونه سوځول کیږي او جریمه کیږي. په سیمه کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د عمل د قانون خلاف ګڼلی دی. امیر بهیر راپور وروي.
د لومړي ځل لپاره د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ځینو کلیو او بانډو کې قومي وسلوالو اربکیو د قومي چیغې په دود د غلاو، د سړو او موټر تښتونو په جرمونو د یو شمېر تورنو ځایي اوسېدونکو کورونه وسوځول، ځینو ته یې قسمونه ورکړل او له یو شمېر نورو څخه یې سل زره افغانۍ د نغدي جرمې په توګه واخیستې. څو ورځې وړاندې د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو په داسې حال کې چې د ولسوالۍ ولسوال هم حاضر و، د ویې راټولېدنې په ترڅ کې په خپله سیمه کې په اصطلاح د امن او ثبات د تامین، د خپل سرایو ګډوډیو او د جنایي پیښو د مخنیوي په هدف پریکړه وکړه کچېرې کوم څوک د یادې ولسوالۍ په اړوند ساحه کې په غلا و شکو او نورو جنایي جرمونو په ترسره کولو لاس پورې کړي، کور به یې سوځول کیږي او د قومي وسلوالو اربکیو په زور به سل زره افغانۍ د جرمې په توګه ورځنې اخیستل کیږي. د ګربزو څو تنو قومي مشرانو وویل دوی د دې قومي پریکړې د پلي کېدو لپاره 200 تنه قومي وسلوال اربکی ګمارلي او هغوی دنده لري چې دا قومي پریکړه بې له ځنډه پر سرغړوونکو عملي کړي.
دا لشکری وینه دا کوم لشکری دی چې کوونه شي کوونه شي آتیک لکه پلورنیک په واخ کې مو چې په واجب ټکه خاص لل چې په داسې واجب ټکه نوټ شي آینده کا بیا چا څو کړ بیا به میر پر کوم ته ودای اعلان وکړو ری په یو ته جگاو ما ونه وړه ما بیا په دا ګربز په خورا مان کوم چې ګربز په خورا کې ما څه شي وشي کوونه شي دا ګربز کومه محصول ده بل کوم دا داسې همت وکي کدا ولې وی چې دا تل لګولای دی تاخلي دا چورو تلان قسم دوکې کاور پوتشي لکه تونس چې پاسو نو وکړو لکه لیبیا چې وکړو لکه پسوریا کې چې راوندا دا ګربز کوم داسې منډې دغه شيمي.
ځینې ځای اوسیدونکو هم د ګربز د قومي مشرانو له دې پریکړې څخه ننګ او ملاتړ کوي او هغه په سیمه کې د جنایي جرایمو د کچې پر راټیټېدا کې یو ګټور او اغیزمن اقدام ګڼي.
دا په سله کې رخ کړی ځکه چې دا غلا دی بل او ورځې زه وړم حکومت نشته که حکومت وای دا کورونه به نه کده.
کته هم چې د خوست محلي اداره په ربیا دی یادی ولسوالۍ ولسوال ولی شاهمت د ګربز په سرحدي سیمه کې چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره په ګډه پوله پرته ده، دا ډول قومي غټې ټینګي د محلي ادارې د پیاوړتیا او امنیت لپاره اغیزمنې بولي. خو په جنوب ختیځ ځون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د ګربز په ولسوالۍ کې د محلي چارواکو د سترګو پر وړاندې له تورنو کسانو سره د قومي وسلوالو اربکۍ روان چلچلن د اساسي قانون خلاف عمل او له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړاوی بولي. د نوموړي کمیسیون مرسال یوسف ملاتړ په دې هکله ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
د اساسي قانون د احکامو پرته چا ته جزا ورکول او یا چا جریمه کول دا غیر قانوني عمل دی. چا ته قسم ورکول چې محکمه قسم ورنه کړي دا هم غیر قانوني عمل دی. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ډول اعمال چې په هغه د قانون د چوکاټ نه وتلي ترسره کیږي او چارواکي هم سترګې په پټي کې دا ډول اعمال غندي او د نه تنها نه یې تاییدوو دا بینمون کرکه لرو او دا زر تر زره داسې اعمال باید ودرول شي.
د افغانستان د اساسي قانون د 15مې ماده د حکم له مخې د زمي برات اصلي حالت دی. تر هغې چې د باصلاحیته محکمې په قطعي حکم تورن محکوم علیه ثابت نشي بیګناه ګڼل کیږي. د غرض د همدې قانون په 16مه ماده کې جرم شخصي عمل بلل شوی. د متهم تعقیبول، نیول، توقفول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل هیڅ چاته سرایت نه کوي. د خوست استیناف محکمې
مشر مولوی عبدالتواب وایي د اساسي قانون د 130 ماده د حکم پر بنیاد یوازې محکمه کولی شي د قانون د حکمونو په رڼا کې د حقيقي یا حکمي اشخاصو پر دعوو غور وکړي. د په خبره د کورونو سوځول او یا قسم ورکول خو لا پر ځای پرې ده چې حتی د چا د کور تلشي هم د محکمې د حکم پرته جواز نه لري.
هیڅوک تلاشي نشي کولی مګر الا بحکم المحکمه. بالاخره فساد کور سیزنا یا تخریب کول دا خو یو فساد دی او واقعا چې دا قوانین په وړاندې غیر قانوني کار دی او هدایت وکړي چې د شکار مخه ونیسي.
که څه هم چې د افغانستان د نفیزه قوانینو د حکمونو سره سم د جرم کشف د پولیسو تحقیق د سرنوالۍ او د دعوی اقامه او متهمینو ته د هغوی د جرم انډول سزا ورکول د محکمو واک او صلاحیت دی او نور څوک نشي کولی په جرمونو د ترنو کسانو د سرنوشت په هکله تصمیم ونیسي. خو په دې ولایت کې د قانون کمزوري واکمني او په محکمو کې د مالي درغلۍ او فساد شتون د ګربزو قومي مشران او نور ځایي اوسیدونکي اړیستلي چې په خپلو سیمو کې د غلو لاره وهونکو او سړو تښتونکو د ناوړو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په خپل لاس په کار شي او په قومي دود هغوی په سزا ورسوي.
نن په ننګرهار کې په دوو امنیتي پیښو کې درې تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او یو تن افغان امنیتي افسر ټپي سوی دی. په شینور ولسوالۍ کې پر جنایي امیر د سړک د غاړې بمی چاودنه سوي خو نوموړی ژغورل سوی دی. تفصیل د داود وفا پر پټ کې.
د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا په یو امنیتي افسر تر برید وروسته په جګړه کې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو تن زخمي دی. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د پیښې د عاملینو په اړه څېړنې کوي.
نن سهار د خوږیانو ولسوالۍ د پیرخیلو په ساحه کې د دې ولسوالۍ یو امنیتي افسر د حرکت په حالت کې و چې په وسلوالو ډزې کړې دي. دی پکې زخمي شوی دی. دغه افسر فاروق پاچا نومیږي. دوی هم او د دوی ساتونکو متقابل ډزې کړې دي. دوی په متقابل
بل پلو د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ په جنایي امیر هم د وسلوالو لخوا برید شوی. د والي ویاند عبدالزی وایي
سهار د غنیخیلو ولسوالۍ مربوطاتو کې د دې ولسوالۍ د امیر جنۍ په موټر باندې د سړک د غاړې من چاودنه شوې ده. د روغنمټ وتلی دی. پکې یوازې د موټر خساره من شوی دی. پېښې ته څوک نه دي نیول شوي. مازفینو هڅې پیل کړي. سوین پیدا وکړل موږ ته
وسلوالو مخالفینو د لومړۍ پېښې په اړه څه نه دي ویلي او د دویمې هغې په اړه یې ښودلی چې د شینوارو د غنیخیلو ولسوالۍ جنایي امیر یې وژلی خو چارواکو د دې ادعا رد کړې ده.
د هرات د والي په مشرۍ یو هیات ترکمنستان ته تللی چې هدف یې هرات ولایت ته له هغې هېواد څخه د ګازو د یوې نلیکې غځول او د برېښنا د موضوع تعقیبیه کول دي. په دې باب شرفالدین استانیکزی رپورټ برابر کړی.
په دا وروستیو کې د هرات ښاریانو د برېښنا د کمزورۍ او سون موادو کمښت او قیمتۍ څخه د شکایت په اساس د هرات والي ډاکټر داود شاه سبا د ترکمنستان د ماري د والي په غوښتنه هغې هېواد ته سفر وکړ. د ولایت مرستیال والي اصلالدین جامی په وینا و اساسي موخه د برېښنا د مزید لا تقویه کېدل او ترکمنستان څخه د ګازو د یوې نلیکې راغځېدل دي. هرات اوس مهال له ترکمنستان او ایران څخه 95 میګاواټ وارداتي برېښنا مزید راغځېدلې. خو د دغه ښار لګښت کارپوهانو وایي نږدې 300 میګاواټه برېښنا ته اړتیا شته. همداراز د سپن موادو له کبله هم دلته شکایتونه شته کوم چې په دا وروستیو کې له ترکمنستان څخه د ګازو د نلیکې هیلې او اوازې پورته شوې. هغه چې د والي سفرې د خلکو هیلې په حقیقت واړولې. د هرات د والي وین محیدین نوري وایي د ګازو د نلیکې لپاره هرات کې د ترکمنستان قونسل تیار او د ده په وینا چې افغان ولسمشر حمید کرزي هم موافقه ورسره کړې ده.
دا یو اختصاصي د ګازو نلیکه ده چې د ترکمنستان څخه یوازې د هرات ولایت ته راځي او دا یو طرحه ده چې د هرات سیمه ییزې ادارې مرکزي دولت ته وړاندې کړې او ولسمشر حمید کرزي د هرات ولایت د استازو سره په کتنې کې د دې طرحې څخه استقبال وکړ او حمایت یې ترېنه وکړ او د دې ترڅنګ د ترکمنستان هېواد ګازو وزیر هم د دې نه استقبال کړی دی.
اوس مهال په هرات کې برېښنا نوبتی ډول کورونو ته ویشل شوی چې قوت یې ډیر کم او خلک وایي چې د برېښنایي وسایلو په سوځېدو سره یې ډیری تاوانونه وګالل. همداراز مایع ګاز د هټیو یا دوکانونو څخه د بشکو په ډول خلک پیری چې قیمت یې هم ثابت نه خو اوس د هر کیلو نرخ یې د شپېته افغانیو په شاوخوا کې دا استعمال هم له خطرونو خلکو ته خالي نه وي. خو که په رښتیا سره هم له ترکمنستان څخه د ګازو د نلیکې په راتګ خلک کورونو کې د ګاز لرونکي شي، له یوې خوا به یې په استعمال کې خطرونه کم او بل طرف به یې د برېښنا په صرفې سره خلکو اقتصادي پرمختګ کړی وي. که څه هم د هرات د والي ویاند دغې پروژې لګښت او دا چې څوک به یې پر مخ بوځي جزئیات ورنکړه خو د پروژې په سادګۍ او کم لګښت یې ډاډ لاره.
د د گازو نلیکه هم دا اوس د ترکمنستان په خاورې کې شته او فقط یوازې یو تخنیکی بررسی غواړي چې آیا دغه گازو نلیکه چې اوس د ترغونډي پر مرز باندې را رسیدلې ده دا د دې وړتیا لري چې تیرات خار تم گاز ورکړي او کنه موږ احتیاج لرو چې د ترکمنستان د هیواد نه غواړي چې بل نلیکه راوړي که دغه ظرفیت درلوده خو زموږ کار به ډیر ساده سي
باید وایم چې د گازو دغه نلیکه د ټاپی لیکې کوم چې د افغانستان لارې بل ترکمنستان څخه پاکستان ته ځيږي سیوا د خو کنه وې د گازو نلیکه په حقیقت سره پلی شي هرات لپاره به د خلکو ژوند کې ډیر سهولتونه رامنځته کړي
له دې سره په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې او 1:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریدې هوډ سیفی څخه اوري
روسی چارواکی وایي په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر څخه ملاتړ کوي چې مشري افغانانو کړی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې ولیدل او پر اقتصادي همکاریو هم خبرې وکړې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وړم میلادي کال په پرتله تیر کال د ولسی خلکو په مرګ ژوبل کې په سلو کې 8 ډیرواله راغلی وو د غراپور نن په کابل کې د یوناما لخوا خبر شو او په کې ویل شوی چې تیر کال 3021 تنه ولسی خلک په تاوتریخوالو کې وژل شوی وو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې نن د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ په جګړې کې 3 وسلوال وژل شوی دي امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر میلادي کال د امریکا ولسمشر ته لیک استولې وو او په هغه کې داسې څرګنده کړې و چې د افغانستان د جګړې جګړو ختمېدو ته خوشاله دي د روسیې په ختیځي برخه کې اعتراض کوونکو د عادلانه انتخاباتو لپاره لاریونونه پیل کړي چې نن ناوخته به په مسکو کې د یوې لویې غونډې په ترسره کېدو سره پای ته ورسیږي او د سوریې دولتي خبری رسنیو له دې انکار کړی چې پوځي ځواکونو په مرکزی خار هومس کې له څه باندې 200 تنو په وژنو کې لاس درلود د بشري حقونو ډلې وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې چې په دې خار کې کړي لږ تر لږه 211 تنه وژل شوي دي
تاسی ازادي رادیو ته غوښی د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو اوس هم تاسو ځینی لیکلي لاندې ټلیفوني پیغامونه یا اس ایم اسونه
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
تاسو خان ستوري له کاپیسا ولایت لیکي د درنې ووري له کابل د کاپیسا لارې د خلکو او موټر پر مخ تړلې دي خلک له زیاتو سوند سره مخ کړې دي ووره اوس هم اوري داوود احمدی له پکتیکا له پرون راهیسې د پکتیکا په مرکز شرنه او نور سیمو کې ووره وریږي چې 40 سانتي متر تر رسیدلې ده د اکثرو ولسوالیو لارې تړلې دي عبد لطیف عزیزی له کندوزه د ووري ورېدو ته موږ ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې نور هیوادوالو ته کوم ستوند زره منځ نه کړي رحمت الله له لغمانه د افغانستان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره په افغانستان کې د نن سولې وکړي نادر شاه زازی افغان سرحدي پولیسو ته باید غټي او وړي وسلې ورکړل سي چې د خپل سرحدونو دفاع په شډول وکړي نجیب الله نوري له بلخ ولایت څخه لیکي د چمتل ولسوالۍ په لیلی زیو کلی کې کلینیک نسته د بلخ له چارواکو موږ غوړو چې مشته صحي اسانتیاوي برابر کړي دلاور خان له سرپل څخه اوریدونکو وایي 15 کلنیم او غوړم سش کل مکتب ته ولاړ سم خو زموږ شوونځي ودانی نه لري دولت کڅه مالی امکانات لري خو بیا هم په هنيته خدمت نه کوي شفیع رحمان لولوګر لیکي په خرور ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت څخه غوړي چې په دې سیمه کې د خصوصي مخابراتي شبکو لپاره د فعالیت امکانات برابر کړي رفیع الله هم همت له کونړ لیکي د کونړ ولایت په زیاتو سیمه کې کوکنر کرل سي ویلي چارواکي دي د دې ناوړه بوټي د اړولو اقدام وکړي چې دغه کوشتنه ویجاړ نه سي زیات خلک به یې کول ته وحد سوال سي او ریډون کې له لوګر څخه لیکلي په لوګر کې برېښنا نسته سړکونه مخرب او د زده کړې امکانات پکې لږ دي کال پرسته خو یو مفتش هم رانغې چې زموږ د شوونځي او حال وخلي او بل اخر احمد یار لننګرهار لیکي د مومندري ولسوالۍ په ګردي غوس کې لیک یو لوی ډنډ دی چې زموږ ټول کلی ورسره په عذاب اخته دي زموږ مشران غم نه کوي هله د زموږ پیغام دروختیا وزارت ته ورسوي د پاکستان استخباراتي ادارو په خپل یو افشا سوي راپور کې حکومت ته خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې وسلوالو او غیر قانوني سازمانونو ته دننه له پاکستان او بهر څخه د نفتو پیسو مرسته په دې تلاره ورکړې چې دغه سازمانونه بیا فعال سي. خو په پاکستان کې ځینې سیاسي کړې دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د برکوال میاخیل پر پټ کې.
د پاکستان بیلابیلو رسنیو ته د ځینو پټو استخباراتي سرچینو لخوا په ترلاسه شوي یو راپور کې دا خبره افشا شوې چې په پاکستان کې ځینې وسلوالې ډلې او نور غیر قانوني سازمانونه د کورنیو او بهرنیو مرستو په وسیله د بیا فعال کېدو په حال کې دي. له راپور سره سم د پاکستان استخباراتي ادارو اندېښنه څرګنده کړې او حکومت ته خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې دننه ځینو هغو ډلو چې وسلوال فعالیت کوي او یا مذهبي افراطیت ته لمن وهي پټ په پټه بانکي حسابونه پرانیستي او یا له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه ورته نغدې پیسې راځي چې له امله دغه ډلې بیا فعاله کیږي او غښتلې کیږي. د ځینو سرچینو په وینا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د خپلو استخباراتي ادارو لخوا په ورکړل شوي راپور کې ورپه ګوته شوي و هغه ډلې ښوولې دي چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلی خو هڅه کوي د پاکستان په بېلابېلو بانکونو کې په جلا جلا نومونو د پاکستانیو کلدارو او بهرنۍ کرنسۍ بانکي حسابونه پرانیزي او د افراطیت په چارو کې استفاده ترې وکړي چې په هغوی کې جیش محمد، تحریک اسلامي، ملت اسلامي یا پاکستان، غازی فورس، حزب التحریر، جمعیت الفرقان او خیر النسا نړیوال ټرسټ هم شامل دی. په دې رپورټ کې راغلي چې له دغو ډلو پرته چې په مذهبي افراطیت کې تورنې دي ځینې نور سازمانونه هم شته چې په ښکاره توګه مرستندویه چارې ترسره کوي خو له وسلوالو مذهبي ډلو سره د اړیکو په تور غیر قانوني ګرځول شوي دي. سرچینې وایي په رپورټ کې ویل شوي دغو ډلو به پخوا د حوالې له لارې پیسې تبادله کولې خو چې کلکه څارنه یې پیل شوه نو اوس هڅه کوي چې د بانکي حسابونو له لارې د پیسو راکړه ورکړه پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې ته په پام سره د پاکستان د پلټنو له مرکزي ادارې یا اف آی اې څخه غوښتي چې په بېلابېلو بانکونو کې د دا ډول مشکوکو پرانستل شوی بانکي حسابونو پلټنې د وکړي چې په زیات اندازه پیسې ورته راځي خصوصا چې بهرنۍ کرنسي ورته رالېږل کیږي. د بشري ودې لپاره د پاکستان د مرکزي وزارت وزیر شیخ وقاص اکرم د جمعې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې په پاکستان کې د دا ډول افراطي ډلو د فعالیت پړه پر حکومت ورواچوله. که حکومت لرګای را اخیستی دی او وایي چې موږ د ترهګرۍ مخه نیسو خو چې په اسلام آباد کې دا ډول غیر قانوني ډلې لاریون کوي او حکومت یې مخه نسي نیولی نو په کوچنیو سیمو کې به یې څه ډول مخنیوی وکړای سي؟ دا د ترهګرۍ په ضد څه ډول جګړه ده؟ دا مجرمین دي چې د ترهګرۍ په ضد د جګړې خبرې کوي. خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر رحمان ملک بیا د نوموړي د خبرې په ځواب کې وویل چې دغه ډلې چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلی د پردې تر شا او په بدلو نومونو فعالیت کوي. په ټول پاکستان کې چې دا وخت هر څومره مشکوک او په ترهګرۍ تورنې ډلې دي هغوی په خپلو نومونو غونډې نه کوي. هغوی که بودیجه راغونډوي هم په نورو نومونو یې راغونډوي. رنګونه خو زموږ ټولو یو ډول دي. کله چې د باندې وځي نو پر تندې دا نه وي لیکلي چې موږ دغه یو ډېرې ډلې شته چې هغوی پټ په پټه خپل فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې د چوار له مخه د پاکستان حکومت د څلرویشتو سازمانونو چې فعالیت یې غیر قانوني ګرځول شوی پر بانکي حسابونو بندیز لګېدلی چې مشهور یې لشکر جنګوي، سپاه محمد، لشکر طیبه، سپاه صحابه، تحریک نفاذ شریعت محمدی، القاعده، تحریک جعفریه، جمعیت الانصار، بلوچستان لیبریشن آرمی، انصار الاسلام او د پاکستان د طالبانو تحریک دی. د یادونې وړ ده د ملګرو ملتونو لخوا چې په پاکستان کې پر کومو څلورو سازمانونو بندیز لګېدلی حکومت په بېلابېلو بانکونو کې د هغوی بانکي شتمنۍ هم کنګل کړي دي چې په هغوی کې جماعت الدعوا، الاختر ترسټ، الرشید ترسټ او حرکت الجهاد الاسلامي شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وروسته تر دې لږکیو مذهبي ډلو ته اندېښنه څرګنده کړه چې په راولپنډۍ کې په زرګونو کسانو د احمدیانو یا قادیانو پر ضد مظاهره وکړه. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د بخښنې نړیوالې موسسې د جمعې په ورځ وویل چې پاکستاني چارواکي باید په خپل هیواد کې د احمدیانو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي. دا غوښتنه په دې پسې شوې ده چې یو شمېر مذهبي ډلو احمدیان په راولپنډۍ کې د عبادت له ځایه راوګرځول. د احمدیانو یو ویان سیمه ییزو رسنیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل په سیمه کې مذهبي ډلو دوی ته خبرداری ورکړی دی چې په جمعه عبادت نشي کولی. دا خبرداری یو اونۍ وروسته تر دې احمدیانو ته ورکړل شو چې شاوخوا 15,000 کسانو د راولپنډۍ په ښار کې لاریون وکړ او په دې ښار کې د احمدیانو د تر ټولو ستر مرکز ایواني توحید دورانولو ملاتړ وکړ. د آسیا پسفیک لپاره د بخښنې د نړیوالې موسسې مشر سام ظریفي وویل په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د چارواکو د ژمنې د اثبات لپاره پکار دي چې په دغه هیواد کې احمدیان او نورې وړې مذهبي ډلې آزادانه عبادت وکړای شي. ظریفي زیاته کړه چې چارواکي باید احمدیانو ته د نورو پاکستانیانو په څیر ډاډ ورکړي چې له عبادته به یې څوک نه راوګرځوي. د آسیا پسفیک لپاره د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل مشر پرون دا هم وویل چې په پاکستان کې پولیسو د ایواني توحید څه نا څه ساتنه تیره جمعه کړې وه او دا مهمه ګام دی. خو د پاکستان حکومت باید خپل هڅې زیات کړي سو په پراخه کچه د مذهبي لژکیو پر ضد د منظم کمپاین مخه په دې هیواد کې ونیول شي. په 2010 کال کې چارواکي ونتوانېدل چې په لاهور کې د احمدیانو پر دوو عبادت ځایونو د بریدونو مخه ونیسي چې په دې پیښو کې شاوخوا 93 کسان ووژل شول. د پنجاب شاوخوا د احمدیانو هدیرې ورانېشي او تیره میاشت د احمدیانو څو قبرونه په کوټه کې ویجاړ شول. تیره اونۍ چې د احمدیانو پر ضد کوم لاریون وشو په هغه کې د جماعت الدعوه، جمعیت اسلامي او اهل سنت و جماعت په څیر مذهبي ډلو برخه اخیستې وه. همدارس د نواز شریف د مسلم لیگ د ګوند غړی ضیاء الله شاه چې د پنجاب اسمبلی غړی دی په دې لاریون کې و. په 1944 کال کې د پاکستان پارلمان نوی قانون تصویب کړ چې احمدیان یا قادیانیان مسلمانان نه دي او په 1944 کال کې احمدیان منع شول چې ځانونو ته مسلمانان ووایي. یو شمېر احمدیان په دې تورن شوي دي چې ولې خپلو عبادت ځایونو ته جوماتونه وایي او ولې د عبادت لپاره نورو ته بلنه ورکوي یا د خپل مذهب لپاره نور دعوتوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د شخړو د غندلو په مقصد د یو پریکړلیک پر صادرولو غور کوي او د بشري حقونو فعالان وایي د سوریه حکومتي ځواکونو په همز ښار کې له 200 زیات کسان ووژل. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور له جانقه الکوزیس خبرو.
د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د جمعې د ورځې په وروستیو کې په حمص ښار کې د توپونو په ډزو کې 211 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شول. د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د حمص ښار الخالده ګاونډ تر ډزو لاندې ونیول شو. د دغه ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا قتل عام او د سوري حکومتي ځواکونو له څو خواوونه د دغه ګاونډ په بېلابېلو برخو ډزې کولې. د د په وینا د وژل شوو 211 کسانو څخه 138 د الخالده ګاونډ دي. د سوري حکومت دا راپورونه رد کړي دي. عبدالرحمن زیاتوي په یو شمېر ودانیو کې اور لګېدلې او یو شمېر نورې بیخي ویجاړې شوې دي. دا د پاتون لپاره راهیسې تر ټولو وژونکې شخړې بلل شوې. د حمص د ښار شخړې تر اوسه مستقلو منابعو هم نه دي تایید کړي. د حمص ښار د پیښو د خبرونو له خپرېدو وروسته په یو شمېر هیوادونو کې مظاهره کوونکو د سوری په سواردونو حملې وکړې. شاوخوا 30 تنو مظاهره کوونکو د جرمني په مرکز برلین کې د سوری پر سفارت حمله وکړه او د ودانیو چوکیو او وسایلو ته زیان ورساوه. د جرمني پولیسو وروسته مظاهره کوونکي ونیول. د مصر په مرکز قاهره کې هم مظاهره کوونکو د سوری پر سفارت حمله وکړه او د دفترونو څوکۍ ماتې کړې او اسنادو ته اور واچاوه. په لندن کې هم 15 تنه مظاهره کوونکي د سوری د سفارت ودانۍ ته د ننوتلو وروسته ونیول شول. په همداسې یو حالت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي چې د سوری د شخړو د غندنې په مقصد یو پریکړلیک تصویب کړي، خو روسیې د پریکړلیک مخالفت کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال گنادی گاتیلوف د جمعې پر ورځ ویل د پریکړلیک په مسودې کې له بدلون سره سره روسیا د پریکړلیک ملاتړ نشي کولای.
د جمعې پر ورځ د جرمني په منشن اشار کې هغه نړیوال امنیتي کانفرنس پیل سو چې په کې د اویو هیوادونو د امنیتي چارو مسؤلین او د دفاع وزیران برخه لري. په دې کانفرنس کې د منځني ختیځ پر روانو حالاتو، افغانستان او د اروپا پر اقتصادي بحران خبرې کیږي. په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم برخه لري. په اړه نور تفصیل اجمل انسخوري.
د منشن درې ورځنۍ نړیوال امنیتي کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شوی او د یک شنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ په دې کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره منشن ته رسیدلې. نوموړي به په دې کانفرنس کې له اروپا سره د امریکا قوي ملاتړ څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې د آسیا پلو ته د خپلو ستراتیژیکو اړیکو محور ګرځول غواړي. ټاکل شوی ده چې له امریکایي ډیپلوماټانو سره به په دې کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا هم ملګری شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي خبري اعلان ته ویلي د دې دواړو امریکایي چارواکو لپاره به دا کلنۍ کانفرنس د یو ښه فرصت وي چې اروپا ته د امریکا د ملاتړ په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. یو چارواکي چې نومینه دی خودل شوی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د امریکا دفاع وزیر به په دې کانفرنس کې پر هغه څه هم خبرې وکړي چې امریکا غواړي په آسیا کې د خپلو ځواکونو حضور زیات کړي او په اروپا او منځني ختیځ کې کم کړي. په دې کانفرنس کې به میرمن کلینټن د افغانستان، ایران او عربي نړۍ په اړه هم له نورو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي دا هم ویلي چې میرمن کلینټن به په دې کانفرنس کې دا هم په ډاګه کړي چې اروپا په نړیوال امنیت، اقتصاد او د ډیموکراسۍ په غوړیدا کې د دوی څومره مهم شریک دی. ټاکل شوې ده چې هیلری کلینټن به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د ځینو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې او ملاقاتونه هم ترسره کړي. نوموړي به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په راتلونکي بحث خبرې وکړي چې ټاکل شوې په کې به د سوریې په اړه د عربي ټولنې په پیشنهاد شوې پریکړه لیک رای ورکړل شي. پر دې سربیره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یوکرین له ولسمشر ویکتور یاناکوویچ او د مصر د بهرنیو چارو له وزیر محمد عمر سرام وګوري.
ستاسو له پیغامونو نه
موږ اتیا شپېته نفره کېږي دلته ګرځې ادامي دي ورور ادام غټل لري هغه یې کرځی ول چې په دغه بنیانځه کې تیسې کې آزادي چې د آزادي کله کېږي چې موږ ادام کړو دوه نولې آزادېږي کېږي دغه روزنامې راځي چې په دغه بنیانځه کې تیسې کې انتقالي خبر نه صدا خو چې موږ انتقالي نه کوي نه زاد څنګه سي موږ کوشنیانګر د هلته پراته دي ګټه انتظار دي موږ زنګ نه څه والي ټلیفون نه څه مکولی اوس معلومات نه څه څنګه سي څنګه نه سي وروره
آباد راکړه د څلور کال دلته د ایران په مابس کې ما د پراد ولایت هم خانمات بارګزی کوکشي دولت پلی او دا امید وایي د خپل دولت او د مقامات نو د کشور مشترکه د درې کال د پراد رسانو کې موږ وایي چې سا انتقال ان شاء الله چې صورت نیسي او دلته موږ خپله ګډ دنیا پوهېږي چې د افغانستان ځوانان موږ د بېچارګي او د بدبختي او د فقر موږ دا کار کړی او ان شاء الله که خدای غوښتي دغه دولت واسطه کړي چې موږ دغه پیره آزاد سهولت او اوس موږ کوچنیان هلته سره سرګردان پر اولاد نه خبر لري د دوی نه دوی موږ خبر لري که خدای غوښتي ان شاء الله دغه پیره دغه مسؤلین واسطه سي خدای دوی واسطه کړي چې ان شاء الله موږ انتقال سو خلو کشور ته چې موږ د رسانې د طریقه مثلا د رادیو آزادي د طریقه اوس دا جوابونه چې آیا دا کار دا خبرې موږ اورو د رسانې څخه آیا ملي به څه کوي نه شي.
په ایران کې مو د ځینو میشتو افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې ځینې ویل چې پر دوی باندې د اعدام حکم راختلی او خپل اعدامېدو ته منتظر دي. ځینې نور ویل چې له زیاتې مودې په بند کې ساتل کیږي. که چیرې تاسې هم په خپله سیمه کې کومه جدي ستونزه لرئ او غواړئ چې ازادي راډیو ورڅخه خبره کړي، تاسې له هر ځای څخه هر وخت له هرې شبکې څخه د ازادي راډیو اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ راووهئ چې شمیره یې ده 0 3 4 1 5 0 3 4 1 5. د دې خبرونې د راپورونو تحلیلونو او مطالبو برخه هم دومره وه. په پاتې شیبو کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
تاندې څنګه ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
ستړي مشه ملګرو، ځوانانو د سپین غره په اړه ځینې سیمه ییز خلک وایي چې سپین غره سر دې لواور خلاص نشو. نو که څه هم ژمی روان دی تیریږي، خو په ځینو سیمو کې تر پسرلي وروسته هم واوره لیدل کیږي. خو د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې چې کله واوره ووري، نو په ځینو ځانګړو ځایونو کې د سکي لوبه ترسره کیږي. ځوانانو سکي د خویندوکي په څیر لوبه ده چې د خویندوکي لوبه افغاني ځوانان هم ډېر خوښوي. ملګرو، نن د سکي لوبې په اړه درته غږیږو او هم د غوږیو یا ګوشکیو د ډېرې کارونې او ول ورغک پکې د یو څاوري د لو ضررونو په اړه هم خبرې درته لرو. سندره هم سره اورو. نن مو پتان دي څنګه کې نورګل شفق یوازې قربه ده. ملګری مو ورسه موسم او هوا بدلون هم د انسان پروا باندې اغیز کوي. که په ژمي کې پیتاو پسې ګرځي، په اوړي کې سیوري لټوي. د باران له څاڅکو هم ځینې کسان ځان ساتي، خو ځینې ځوانان بیا په بارانه کې تګ او لوبې کول خوښوي او لزله غواړي چې د باران څاڅکي لوند کړي. ځوانانو له واورې که څوک سر ټکوي چې لارې بندوي، نو څوک بیا خدای ته سوال کوي چې ډېره واوره ووري. لویان یې د کور له بامونو غورځوي، خو ماشومان او ځوانان بیا د خویندو کې لوبه پرې کوي. سید عمر د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د هغه به هم د خويندو کې لوبه ډیره خوخیږي اوس هم لوړو غونډیو ته خيږي او دا لوبه کوي
خپل د میدان ورده ولایت چې د التا واره زیات وریږي په زمي کې تقریبا تر نیم متر یا لنی متر څخه زیات التا واره پرته یو زیات ووري خاص د زمي لپاره سي دا چې هغه د خوي کې لوبه رسي هغه ته د لوخچک لوبه وي دا لوبه سره ډیره خسته لوبه ده او د مخ په ډیره سره علاقه ده خوخیږي مې ولې نه کو اوس هم غونډیو باندې مونږه د یا تختیګ دوه د پخو په ذریعہ باندې له غونډې نه راکته کیږو راکوزیږو
ملګرو د خویندو کې لوبې پرمختللې ډول د سکی لوبه ده چې د دوو ځانګړو تختو په مرسته ترسره کیږي دا لوبه د افغانستان په بامیان ولایت کې هم ترسره کیږي ویل کیږي چې په دې لوبه کې له غورځېدلو څخه د ځان ژغورلو چل ښه زده کیږي او د خویندو کې په پرتله ځکه پکې د غورځېدلو چانس کم وي چې لوبغاړي سره د همدې لوبې ځانګړې امساوې هم وي خو ملګرو زموږ ځوانان همدې ته ورته لوبه یا د خویندو کې لوبه په داسې ډول ترسره کوي چې ښایي ډېرې ستونزې را پیدا کړي محمد یاسین هغه ځوان دی چې د خویندو لوبه کې یو ورځ سخت پیښوي
وو ډیر غورځېدلای لګ نه ډیر دا داسې و چې په یو ډیر تون ځای کې موږ د غلوبه کول د ځای چې څومره تون وي اندومره خطرناک دومره په تیزی او په سرعت سره کیږي په دغه تون ځای کې خوېدل او بل اخره اول وېدلم ډیر خوښ شوم نږدې و چې فکر مې ماته شي
محمد یاسین د دې یادونه هم کوي چې ځینې ځوانان په داسې ځایونو کې خويندو کې جوړوي چې عام خلک ورسره پازابېږي او دی وایي چې کچېرې د سکی لوبې ته په افغانستان کې توجه وشي د ځوانانو لپاره به یو ښه سرګرمی ووسی
ډیر کسان وینم چې د غلوبه کوي خو اکثرا اوس وخت داسې ځای کوي چې هغه عمومي لار وي بیا بل اخر د خلکو لپاره تکلیف وي چې دا غسه موقع لکه چیرته د غلوبه موږ د تلویزیونو کې خارجي هیوادونو کې ونه د سکی لوبه نو کچیرته په افغانستان کې د افغانستان حکومت هغه خلک چې د ورزش او تمرین په برخه کې د دې سره سره کار لري نو هغه ته لازم ده چې د غلوبه ته بشپړه توجه وکړي او ډیر خلک د غلوبه خوښوي او د یو ښه اقدام ښه تصمیم دی ان شاء الله د ځوانانو په ګټه وي
ځوانانو د کابل د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو او اړیکو برخې مسؤل عارف پیمان په افغانستان کې د سکی لوبه یو نوې لوبه بولي خو د خویندو کې لوبه د ځوانانو لپاره ضرری او تاواني بولي
موږ په خپلو افغان ځوانانو کې د یوې دودیزې لوبې شاهدان یو چې یخملک یا خویندو کې په نوم یادیږي چې په ژمي کې ځوانان په کوڅو سړکونو او کلیو کې ترسره کوي له دې لوبې د سکی لوبه ګټوره او ښه ده ځکه چې د یخملک لوبه د سکی لوبې په پرتله کوم ځانګړي قوانین انین او مقررات نه لري دی ځوان خوخه چې څه ډول د لوبه وغوړی اما اسی کوي چې خای په ځانې تمام سي
د پیمان پروانا په دې ورستیو کې په افغانستان کې لوبه د پام وړ پرمختګ کړی دی خو دا چې کې د شی د خويندو کې لوبه په افغانستان کې هم د هغه پر پرمختللي ډول یعنی سکلو به باندې بدل شي دی وای
اما بو تاسف تای سول هو
په تیر څو کلونو کې افغانستان د لوبه په برخه کې خو دا او پرمختګ کړی خو په خوشنۍ سره باید وایم چې د سکلو به تکو مخاصه پام لرنه نه داسوی کڅه ام افغانستان د دې لوب لپاره ډیر خزایونه لري لکه په خوا په چاو کې ارغندې کې د سکی لوبغاړو د لوب کوله د سالنګ او بدخشان غرونه هم د دې لوب لپاره مناسب ځایونه دي خو تر اوسه په رسمي ډول د سکی لوب د افغانستان له ملي اولمپیک کمیټې سره نه ده ثبت شوی موږ پر راتلونکي کې غواړو چې د همدې لوبې ځینې لوبغاړي دعوت کړو که خدای کول په نږدې راتلونکي کې به موږ په هیواد کې د سکی لوبې د فدراسیون د جوړېدو شاهدان واوسو چې له دې سره به موږ وکولای سو چې د سکی لوبې مینهوال ځوانان سره تنظیم کړو څو د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې ګډون وکړي او دې لوبې ته وده ورکړي
تاسی هم دا شیبه آزاده رادیو ته غوږی او تاندې څنګه خبرونه اورئ ملګرو سکی د ژمي لوبه ده خو په ژمي کې ساړه ډیر وی چې زیاتره په غوګونو سړه هوا بدلږي له سړه خو به غوګونه خوندي وساتو خو یو بل څه چې د ځوانانو غوګونو باندې ظاهرا ښه لګیږي خو وروسته ښایي بدې پایلې ولري هغه هم د غوګیو یا د ګوشکیو په مرسته د موزیک ډیر او په لوړ غږ اورېدل دي راځئ له یو څو ځوانانو واورو چې څه وایي
ځوانم نوی دی د لوګر ولایت ما ګوشکی هیډفون څخه ځکه کار نه اخلم په دې خاطر باندې چې کوم ورځ ما د څخه کار اخیستی انډولانس څخه اخلم زما غوګونو سره درد کوي
زمانم فرشت
خسته دی دماغ خپل خوخیږي چې سندره جګی الله وقت ز خپل خو جګ اورمنه لازم خې احساس کوم
زمانم شریف لاده په دفتر کې منګه آیفون استفاده کوم بلاره کې نه استفاده کوم زکه چې باید سړی زکاتونه مراد کې بلاره کې نه دی سړی باید خپل لار ته متوجي دوستان ته ما دوستمان کوم پښتنه کړي ما وخت ګوشي البته منه پښتنه کړي ما پښتنه درسم جواب نه دی ورکړي زکه چې مسکه ما جګ اورید دغه خبر نه پوه شو ما په ډیر لوړ اواز سر خبرې کړې دي
کریم هغه ځوان دی چې د موسیقۍ ډیر مینوال دی هغه یو ورځ په غوږو کې په لوړ غږ موسیقي اوریدله خو د موټر هارن یې نه واوریدلې بیا څه وشول دیوای
زه یو ورځ سرک روانم نو ګوشیم په خوات کې په ډیر ځای آواز باندې موسیقي اوریدله په لاره کې شا طرف نه موټر مترنډونه کوي نو زما د غږ نه اوریده کله چې موټر نږدې شو یو ټچ مر سره وکړ موټر ودرېد او خبره ته ډیره غلط خبره یې وکړله او دغه وخت نه روس تمام ګوشی په خوات په لاره کې خو ځکه ګوشی نه په خوات کوم او دوستان ته هم چې په لاره کې د نه ځختون مراد کړی ځکه چې بل خبره په لاره ګوشی په خوات کې موټر ترن وي یا ځان ته متوجه نه
ملګرو ارزو هم هغه پیغله دا چې غوګې ډیر کارولي خو دا په تیرې دو سره ډاکټر ته په ورتګ هم مجبوره شوه
ما ول ډیر په جګ आवाज باندې موسیقي اوریدله چې ما په غوږ باندې ډیر به تاثیر وکړ ډاکټر ته مراجعه وکړله نو هغه چې ما ته ویلي وای تاسو ټول zarar چې غوږون در رسیدلای دا ټول د ګوشې لاره نه چې تاسو په ډیر جګ आवाज باندې موسیقي یا بلکوم غاوري با دا غینه مخپل ځان کنټرول کړ
ځوانانو په هیاله ډاکټر فضل خالق کومری د غوږ ستونی او پوزې ناروغي متخصص دی هغه لمړی د غوږ په جوړښت غږیږي او بیا وایي چې غو کومه برخه د لوړ غږ تر بدی اغیز لاندې راځي
خپل غوږ چې اصلا کپلند د ورو یو درې ساختمانه لري چې یو د غوږ په کړه یو څه د عربي سیوان ویل کی بل منځنۍ غوږ د بل نن غوږ د داخلي غوږ د نو کله چې هغه کسان چې هیدفون نه استفاده کوي د غوږوالې نه استفاده کوي چې اوریدلو د پاره د میوزیک او یا مثلا د موبایل نه استفاده کوي د ازرار اکثرا داخلي غوږ ته رسیږي
ډاکټر عمر وایي چې کچېره لا ټاکلې بری د پل وړ غږ یو څو اوریدل شي په پیل کې خای غوږ یو ډول د پواله پیدا کړي چې ورسته خای د غوګونو د اوریدلو هیڅ کمزورې شي
د هر انسان غوږ یو ماین شدت د ساوند یا چې په تیبي ژبه فریکونسي ویل کیږي هغه قبلایي تغنه چې پورته شي یا په دوامدار شکل سره شي نو د غوږو ته صدمه رسي په نورمال حالت کې مثلا د شپېتون تر 90 ډیسیبل پورې د انسان غوږ ته راحت ده ترغنه چې ساوند شدت زیاتیږي نو بیا انسان ناراحت کی یا هغه وخت چې وخت زیاتی بیا غن یا ناراحتی پیخی یو د موزیک چې په دوامدار شکل دوی لوړ وروري دوی ته وړي وړي حجرې دي چې هغه ته ویکټو په شانته حجرې ویل کیږي په داخلي غوږ کې هغه صدمه ویني تقریبا هغه د منځزي نو کله چې هغه د منځل وړي بیا دوی په خپل لوړ او واجیګ اوازونه یا تیز اوازونه یا په غلمغال کې د خپل غږ نشي اوریدلای یادای چې مثلا غوږو کې درد ورته پیدا کیږي یا ناراحتي ورته پیدا کیږي په اصطلاح یو موږ ورته وی چې ایسی سبی کون ولایدا او بل د واک برنګاسته په واک کې همیشه یو چوناره پیدا کوي دا رقم علایم د دې سره پیدا کوي او که ډیر شدت ته ساوند ډیر لوړی وي کېد شي دی واک نه وه تا افرازات یا چرک هم راش
ملګرو کچیر یو څوک مجبور وي چې د غوګې په مرسته غږ او یا هم موسیقي واوري باید د غږ کچه دومره چټه وساتي چې د څنګ ملګرو خبري واوري دلی شي او هم په هر نیم ساعت کې دمه وکړي ډاکټر عمری همداسي وایي
ځینې کسان دي چې مسلکی نظر دي دوی مسلک یا پروفیشنل یا شغل دی چې کوي چې دوی باید لوړ اواز سره مد موجه وي چې هغه لپاره په نور دنیا کې خصوصا په اروپا او امریکا کې ستاندارد موجود دي چې یو کس مثلا که اته ساعت کار کوي نو کېدای شي اتیا ډیسیبل پورې دا یو اواز په اتو ساعتو کې دوامدار واوري اتیا ډیسیبل په کپادي نورمال حالت کې موږ تاسو فکر وکړو لکه یو رستورانت کې چې ناست یو او ډوډۍ خوري دا غل مغال دی او ایتالیان او د شاګردانو یو د تاګ او راتګ یو څه څه خفیف میوزیک دا غاټیا ډیسیبل دی یعنی دا یو تور ساتو لپاره قابل دی اوریدلو ده خو کتر غز یاتیږي بیا نو دوی ته صدمه رسي یا مثلا تدین الوار د راک میوزیک چې اوریدل کیږي دی تقریبا 130 ډیسیبل ساوند لري نو دا باید د 200 نه اضافه و نه ورول شي باید قطع شي وقفه کې راشي نو دوی په خاطر د مو توصیه د ځوانانو ته ده چې هغه ځوانان چې دین استفاده کوي یا خو دې په دوامدار شکل استفاده نه ځنی کوي چې په نیم ساعت پر استفاده او کبي غوګوت استراحت ورکړي یعنی هغه د غوګوت لری کی دوی د خپل داس میوزیک ووري چې په عین وخت کې دوی په غوږ کې د غوښیده په عین وخت کې یو څوک دوی ته با یو غږ وکړي چې هغه هم د هم زمان ووریدل شي
خو ګوملګرو په ځینو کسانو چې وسندره یا موسیقي خوګه ولګيږي نو زړی غواړي چې په ډیر لوړ غږ ووري خو خبر داوي چې هم د ډاکټر صاحب خبرې په پام کې ونیول شي او هم کوم بل شاته مزاحمت ونکړو نو په دې لاره راځي چې وا سندره سره ووري
Kali kelan vauri varide Vera
ملګرو تاندې څنګه په دې انټرنیټي پته اوریدلې او لوستلی شئ www.azadiradio.com. که لیک را لیږل غواړئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 411، په کندوز او خوست کې 1، او په جلال آباد کې 4. که له پېښوره لیک را لیږئ نو پته ده 1404 یونیورسټي ټاون، پېښور. الله مو ملګری اوسه.
وخت ګلنو ګلنو دل نه تیر شو.